خوشه بدید.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دریه کې لیکي، په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتی په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عضب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسر ته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن پوهنتون د حملې په شکل کې ښکاره شوه. دریا اخیر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګري ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرسپن خپل ادارېي کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاشت وظیفه ورکړې او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه ایښودل شوي وو، لکه هر هغه تن چې گریډ 19 کې کار کوي یا دې گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ قید هم نشته. اداریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دی. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي پوځ په لیکو کې د 40 کلنو نارینه د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارواکو د خپلې لیکي دغه فیصله 13 میاشت امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف لخوا تر فشار لامل وشوه. بلخوا فورن پالیسي مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستو څرګندونو او کمپین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي، په لیکو کې تر 40 کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 45 نه 40 ته د سیوا کولو فیصله 13 میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه د سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 9600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب و چې منفی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ڈان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جمعات کې وینا کړې چې په غیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شي. زیات شوي دي، بخښنه غواړم. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جمعات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړي چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپانډ لګي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چا نوم وانه خص خو ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپانډ لګي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې لومړی ځل جمعه تللې. که څه هم ولسمشر ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم و، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپانه لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړې چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر سارنې لاندې دي. ورسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وژلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپانه لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
دا و ګل ایاز. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سواک د ژوند شواک په هکله خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د سواک سواد د جغرافیه په اړه به هم معلومات واوري. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو، ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیه په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چمنه نننې سوخت کوم ګورو نن دا خیبر پښتونخوا یو ضلعہ دا خو کومه لګبه شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوخت به یو خېټې نوم دی چې دا هغه د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خېټه دا سوخت دی او د دې شمال کې د پاکستان پروت دی کوم چې په تیر وخت کې نارثرن ایریا ویل کېدل نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او جنوب کی کوہستان ڈسٹرکٹ شنلے مشرق دو طرف مغرب جنوب کی بنیر ضلع طرف
ل پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نواله پنځه لکو خلکو ښار دی او دا یو اهم د تجارت ښاروم دی دې سره په خوا کې چې شریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور شکل ناخلی لیکن ماتا دا خیل دا بحرین دے مدین دے کالام دے
اوس بالا نموڑی څخه پادی اڑا واورو چې په سواد کې د پښتنو کمی قبیله ژوند کوي یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن
سواد کی لویا قبیله چې د پښتنو د نو هغه یوسفزی آباد دی مین ویلی چې دا یوسفزو ویلی دا او دین الکبره چې دا د کوهستانیانو د قومونه آباد دي دا وي د ځینې دي د بحرین کې تورواله قوم آباد دي بحرین او د مدین په سویل اخو کې او په کلام کې چې د کوهستانیان د قوم به غوري جبو ویل کې الته انته کلام کې اوی آباد دي سواد کې تقریبا 15 جبو ویل کې پښتو ویل کې توروالی ویل کې دي دا کلام دا گاوری یا کوهستانی ویل کې دي دا کلام په یو ځای کې چترالی هم ویل کې دي ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي ګوجرو ویل کې دي خو مونږ ته په مټه کې بیا دا چې د ترکلانیانو مختلف دغه دي هغه هم راته ملاوي دي چې هغوی اوسېږي شلمانیان دلته آباد دي خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي
جوان جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په خطر کې کیږي بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کیږي چې هغه سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې راشي ګډاګانې راشي دا علاقې خپل مختلف کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي روایتي سندرې راشي ورسره بیا داسې ده چې کله نوې ماشوم پیدا شي په یو کور کې نه کاله کې نو په هغه نسبت زیاته خوشحالي کیږي او روایتي انداز داسې ده چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي بیا چې ماشوم کله د سنتو مخه کیږي نو سنتو په مخه بیا یې بیا موږ دلته ته مریږي وایو کوم علاقه چې حقیقت ورته وي کله چې کوی تن کیږي د دوه خاندانو په منځ کې ورشته را جوړ شي دا یې خپل پروګرامونه دي نه کې مو مون زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقي په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کیږي
عثمان رسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیراتو ویل
د سواد خو یو روجان دا چې پټري عمل کوي چې څنګه غم راشي جمعهونو کې اعلانونه وشي اول خو ټول نو لمبېدا شي د قبر تنظیم کړي خبر ورکړي چې دا غیره لپاره بیا دا غی سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دوه لپاره پاتې لپاره اندرا غم ځپلې کور چې نه راځي دا دلته شو تاریخي دی چې یو طریقه دی چې کم کومې کی دا کم تنظیم چې دی د لپاره ورشي دا غی معنی نور کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک تنظیم کړي دا کورونه بیا یا متعلقه کور ته د خوراکونو راوړي یا د کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نه غیر ځان سره بوزي دویمه طریقه ورسره اوس دا نه غونټ کې راغلي نه چې عموما د محلي یا د کوم کلوي غي چې کوم کورونه دي نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر یې هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوسو کې چېره تاسو ته د څومره میلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو خپل کورې هغه دغه انتظام نه شي کولی میلمنو زر کول په خپله په غم کې، نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وختونو مقدار هغې ته ورکړي چې کرنے دا پارا دا مازن دمرا خلقو دوڑا ہے مخاب دا پارا دمرا خلقو دوڑا ہے اکس پر سر دا چین کے زام دا طریقہ باندے غم ترکی گی بیا چکم دا سی خدرتی آپات راشی یا دا سی بم ورد زیگی یا لوی حادث شوی نو بدا سی وقتون کی خلقو کی بیا آغا دا ولی جذبہ نسبتاً لتزیاد را پیدا شی دا غی سر مالی مرستم دیر زیادتا کئی دا غی سر پس سماجی والم دام درد اظہار دیر زیاد کئی
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درې دوه رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل
پسواد کی چې زما په نظر کې کم د ټونو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډیر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډیر عجیبه جهان دلته کې روان دی، دا جهیز ډیر زیات غلط ترنګ غسته دی، دلته د خور لور په سر باندې پیسې غسل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په پای کې کوم ګورې د جامې جوړې چې نو ډیر زیات ګران بیا دا عمل روان دی، دلته شادي حال یو ټرند ورو شروع کیږي، یو حواله خو خدای چې د نوی دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده، د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی، نو هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د بهر میلمه سره یا د کلي کلو غیر د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی، زنانا سر چی دی نو دا پیدایش میں چی داغی سر ظلم زیادتی شروشی نظام چی داغی دا مر دا پوری داغی سر دا زیادتی روانی غیرت پا نم ماندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نم والور کڑے گی دسی دو چی سن زمان مخیل را لن چی آغا جنی خودکشی نو کڑی خود زهری والور کڑی اوی چی دا دی خودکشی کڑی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حق وکړي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه، هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په جاندې خپل ژوند تېری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نژاد چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف آگے جات لے گلے من کی کم حالات لے چلی تھی کم منگا چی کم طالبان دلاسا خز دی جتی او داغو تا تھریٹس او داغو تا بدی ردی لی دلی دی نو زادو دی ری دو خبر نی دی الا اس خبر کی جی دخل کو دا جرا دیری نبیا دوبارہ دکشی
رفت ناصر زیات کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی.
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته موږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی، نکتخیل ورته موږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې، په کورن په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي. دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډي دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي. او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو صحت نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجی چې وته وي کنه جی میوې پیدا کیږي. او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي. دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي. 50% آبادی چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا، 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي. یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د سواتیان د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه چې هغې د یوسف نامه منلي چې د دې حکایت چې و هغه ملک احمد بابا و او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماما باندې په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس دغه کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق وي او څه پیري موریدي او دا او دا خو زما په نیز خدای حضر دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا د نوکر په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي باچه چې سړی د اکبر سره میخوده چې د اشوک سره میخوده چې خپله بالکل نالوسته سړی و بې سواد نه مې نشي کړی. نو په 1900 یو کم په دوستم کې دغه یو قابل زوی چې هغه د اسلامي کالج او پېښور یو ډېر ښکلی سټوډنټ و طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی برادر د پلار په زمانه د سپت بچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه د یحیی خان دور په یو ریډیو په اعلان باندې په 1900 یو کم اویایم کې زمونږ د محلي بچی ختم کړو چې خدای ګواهی مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات و اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.